السلام علیکم ستړي مشي دا مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په دی اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منورشانه کې هلي او پرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو د کورنوو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورې خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده اسد یې وړاندې کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کی د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوانند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ترګری پر ضد مبارزي او امنیتی چارو بحث کوي د پاکستان په یوشمیر خارونو کې نن د عاشوري ځانګړي مراسم په سخت امنیت کې لمانځل کیږي او د بشري حقوقو د سار اداره وایي د ایران انقلاب ساتونکو ځواک هغه افغان کډوال ماشومان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي په شام کې د جګړې لپاره استعمالوي د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوانند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره د ترګری پر ضد مبارزي او امنیتی چارو بحث کوي د افغانستان د اجرائیه رئیس ویاند وای د پاکستان پوځ مشر نن کابل ته رسیدلی دی نن له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت جاوید فیصل وویل چې جنرال قمر جاوید باجوا با له افغان ولسمشر او نورو امنیتی چارواکو سره په دوو اړخیزو چارو او د ترګری په موضوع خبری وکړي البته نو موري زیاته کړه چې په خوانیو تجربو ته په پام سره افغان حکومت ډیره تمنه لري چې ګواکې له دې سفره سلو یا لاسته راوړنه وشي
ته په کتلو سره دا سیده امید نه لیدل کېږي چې دا ځل به هم پاکستان په دې برخه کې اقدامات وکړي او طالب مشران یا استاد دې د ستوري خبرو تر وګولي اما یو نوې فرصت دی یو ضرورت دی چې دا فرصت څنګه ګټه پورته شي پاکستان په خیر هم ده موږ په خیر هم ده
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د تیر جمعې پورس په یو اعلامیه کې چې په ټویټر خپره شوی وویل چې له پاکستان یې د طالبانو د 15 مشرانو چې هلته بندیان دي د تبادلې غوښتنه کړې ده اتمر دا هم وویل چې په دې اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نن د عاشوري ځانګړي مراسم ترسره کیږي د پاکستان په مختلفو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي بیګا هم په دې لړ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لوی ماتمي جلوسونه اوتلي چې په سولیز توګه پای ته ورسېدل پرون حکومت امنیت په خاطر په بیلابیلو ښارونو کې موبایل سرویس بند کړی وو او نن هم په ځینو ښارونو کې د موبایل سرویس بند دی حکومت په لارو کې بغیر د اجازه په سبیلونو لګولو موټر سایکل په ډبل سوار لای او پونیاس تقسیمول هم بندیز لګولې دي د جلسونو لپاره ټاکل شوی لارې د هر قسم ټرافیک لپاره بند دي نن په پیښور کراچۍ پاړه چینار او یوشمیر نورو ځایونو کې پکلک امنیت کې جلسونه راوتلي د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي د ډنګي تبې لوجې دوخه زمړې شوې دي په صحت اداره کې د ډنګي پاړه د معلوماتو څنګه د خالی پورس په بیان کې ویلي د دغه دوانو خوځو تعلق د پیښور سره نږدې د سپینې وړې سره وو چې یوې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او بلې په خیبر ټیچینګ هسپتال کې ثابر کړی ده د ادارې په وینا له دې سره په ټوله صوبه کې د ډنګي تبې نه د مړو شو کسانو شمېره سلویښتو ته رسیدلې ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل په امام زامن جامع جمعات کې د عاشوري ځانګړي مراسمو ته د وینا پر وخت وویل افراد چې د بې اتفاقۍ او جنگ سبب کیږي له اسلامي تعلیماتو سره هیڅ سمون نه خوري هغه په دغه وخت په خپل وینا کې وویل دښمنان غواړي چې په جمعاتونو بازارونو او له ګڼې ګڼې په ډکو سیمو کې ځانمرګي حملې وکړي او په دې خاوره هر ورځ یو نوې کربلا جوړه کړي
زنن د امام زمان جماعت یو لمونځ کوونکی یم د بل هر لمونځ کوونکي په څیر د افغانستان ولسمشر هم هر خطر په ځان مني زموږ دښمنان د پوښتې چې په موږ کې به اتفاقي نشي اچولی موږ یو موټی یو ملت یو او پر واحد دین عقیده لرو هر مذهب مو د ویاړ وړ دی
د کابل امام زمان هغه جماعت ته چې سمود وړاندې پکې په یو وسلوال برید چپړی اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې و نږدې ډېر شتنه وجلی شوی وو او یو شمیر پکې ژوبل شوی وو ولسمشر غنی هم نتیز واکونو ته سپارښتنه کړې چې د عاشوري په مناسبت امام باړو جماعتونو او نورو ځایونو امنیت ته ځانګړې پام وکړي د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي دوی به په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصون سربیره د سولې د ټینګښت لپاره ټولې لارې استعمالوي اکرم خپلواک نن د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ول په پاکستان کې د طالب بندیانو خلاصول او یا هم تبادله هغه سدي چې د سولې له عمل سره مرسته کولی شي. د افغانستان د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې یوې ځایي باوري سرچینې ویلي چې د دغې ولسوالۍ د ودانۍ شل میټرې ته وسلوالو طالبانو ځانونه رسولي دي او مورچې نیولي دي. دغې دولتي سرچینې نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ د سکوت خوا ته نږدې شوې او وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ ټول بازار هم نیولی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقوقو د سار اداره وای د ایران انقلاب ساتونکو ځواک هغه افغان کډوال ماشومان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي په شام کې د جګړې لپاره استعمالوي. د بشري حقوقو دغه نیویارک میشته ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې تر 14 کالو پورې ماشومان د فاطمه یون ډیویژن په نوم چې یو خاص وسله لرونکي ډله ده د ایران مرسته لري او د شام په شخړه کې د حکومتي عسکرو سره په ګډو عملیاتو کې برخه اخلي. په کې افغان ماشومان جنگیږي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر سارا لی ویټسن په یو بیان کې ویلي ایران د پسندستي توګه د افغان ماشومانو د جنگ لپاره برتی کول ودروي. او د سپین په کاتالونیا سیمه کې نن د پولیسو او د هغو رایو اچونکو ترمنځ انښتې شوې دي چې د دغې سیمې د خپلواکۍ لپاره په ریفرندم کې برخه لري. دغه ټول پوښتنه چې نن کېږي د ماډرید وفاقي حکومت له وړاندې نه غیر قانوني ګرځولې ده. دغه انښتې نن په بارسلونا کې پر 9 بجو د رایو د پیل وروسته په یو پولینګ سټیشن کې شوې دي. د سپین په مرکزي حکومت کې چارواکو د کاتالونیا د خلکو د هڅې په جمهوریت ملنډې بللې دي. دا خبرونه
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې ساعت خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن افغانستان ته تللی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د نوې لړۍ ته پاکستانی څېړونکي څنګه ګوري؟
د پریزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق و ټول ولاړ. د هغې نه بعد افغاني صاحب هم خبرې اترې سمې شروع کړې. زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا په دې هیواد کې وسلوالې ډلې بوج بلل د دې هیواد په تګلارو کې بدلون څرګندوي او کسنګه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک یې پاړه وایي.
نظام په څکول وتاره پاکستان خپل سیاست کې بدلون راولي. خدا ته چې دا ګورو چې دا بدلون به کله راځي دا ویل کرانه خبره ده.
نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ټینګ امنیت لاندې د محرم لسمه یا د عاشوري ورځ نمانځل کیږي. بل یو رپورټ کې به واوري چې نن د سپین په کاتالونیا سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم کیږي او د سپین مرکزی حکومت یې د مخې نیولو هڅه کوي. د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری غړی تاسو ته وړاندې کوو چې پکې اولنۍ موضوع ته ورزو. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی دی. نوموړی به په دې سفر کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او په امنیتي چارو بحث کوي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مشرۍ وروسته کابل ته دا د کوم اعلی پاکستانی چارواکی اولنی سفر دی. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو چې تاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړ کړي.
افغان چارواکی وای کابل ته د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سفر باید یوازې د ژمنو تر حده پاتې نشي، بلکې د ترګری ختمول لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. د افغانستان اجرایی ریاست یو وایان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي د سیمې لپاره د امریکې تر نوې ستراتیژۍ وروسته پاکستان د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي.
چیرته په کتلو سره تجربه ښه تجربه نه ده. دا ځل هم زیات امید نه شي کېدلی، اما چې یو نوی فرصت دی او نوې تغییرات راغلي د سیمو په منطقه کې. ضرورت دی چې پاکستان له دغو نویو تغییراتو سره ځان عیار کړي. نو څنګه کته پورته کېږي ځکه چې زړو ستراتیژي مخکنۍ پالیسي نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 28 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانولو په محل پر پاکستان نیوکه وکړه چې وسلوالو ډلو ته خوندې ځای نه ورکړي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی. اسلام آباد دا هم ویلي چې دې ستراتیژۍ مایوسه کړی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د ترګرۍ ختمولو لپاره له اخلاصه کار کول غواړي، نو طالبان دې د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. جاوید فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل دې لړکی ورسره پاکستانی چارواکو پخوا هم ډېرې وعدې کړي، خو دا ځل باید پې عمل وشي.
پاکستان په خیر هم ده، موږ په خیر هم ده او مهمه ده چې پر دې برخه باندې کار وشي او طالبان د سولې خبرو ته راوبلل شي. حداقل که چېرې پاکستان په دې برخه کې همکاري نشي کولای، زموږ مشران به حل نه کوي.
اسلام آباد پر طالبانو د پوره کنټرول خبره نه مني. جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د افغان چارواکو سره د ترګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې کوي چې د سپتمبر په شپږمې د پاکستان دفاع ورځې په لمانځنو کې وویل چې د افغانستان جګړه خپل هیواد ته نشي وړلې. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور ردی او په رسمي ډول دریز لري چې د ترګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري او عام خلک وژل شوي دي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا په داسې حال کې کابل ته تللی دی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي اسلام آباد ته یې د طالب قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. آیا د پاکستانی پوز د مشر سفر او د قیدیانو د تبادلې وړاندیز به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو تعلقاتو په سمولو کې مهم رول ولوبوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ دا موضوع له کارپوهانو سره څېړلې ده.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې دوی په پاکستان کې د نیول شوو 15 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیره میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان شوې تګلارې پاکستاني او افغان مشران هڅولي چې خبرې اترې بیا پیل کړي.
د پرزیدنت ترامپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق و ټولو لار مداخله بعد از افغاني صاحب هم خبرې اترې سم شروع کړې، پیغامونه سم راغلل، زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې. دا هغه کلمینیټنګ پوینټ ته ورسېد چې هغه دا وی چې زموږ د فوج مشر ته لاړ شي، دوی سره وویني او کړه قائدانو تبادله وشوه. دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي کانفیډنس بلډینګ لپاره.
ډونالډ ترامپ د تګلارې د اعلانولو پر وخت پاکستان شخ کړی وو چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد چاسپر وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسدر سره د ولسمشر ترامپ د تګلارې نتیجه ده، خو د ده په وینا تر څو پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې اساسي بدلون رانه وړي، د جنرال باجوا سفر یا د بندیانو ممکنه بدلون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید بجوا راتګ کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنې دا ګټورې دي په دې شرط چې پرشتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نوره حوصله هم د نړیوالو ختم شوې ده. نړیوال دا نه تحمل کولای، افغانان یې هم نه تحمل کولای چې د دوی بچان دي د پاکستان په تحریک او د هغه د خپرو زلسو عناصرو د بینه دي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبرې اترې کړي، خو هر ځل بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل سوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به همدغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر مینجمنټ والا به وي، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. په هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، د پاکستان هم ریزرویشن دي، خو د هغې حل راوتی شي که د هغې سود په طریقه وکړی شي. او بله مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد چاسپر بیا وایي چې د پوینا په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په ټنځایونه به هغه نکته وي چې شایي تازه خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف په دې ورستیو کې وویل چې ځینې وسله والې ډلې په دوی بوج دی. د څرګندونو ځینې کارپوهان هیله من کړي چې پاکستان اوس د نړیوال فشار له وجې خپله پالیسي بدلول غواړي، خو ځینې بیا وایي چې په تیرو وختونو کې هم اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو اعلانونه کړي خو لا یې نه دي پورته کړي. په دې اړه د اسرار الله مومند رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان ځینې کارپوهان پر دې آند دي چې د هیواد د بنو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې یې ښایي چې اسلام آباد غواړي خپله د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختمه کړي. د نهې په ورځ د پاکستان بنو چارو وزیر خواجه آصف په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې جنګیدونکي حقانی شبکه او د ناقانونه ګرځول شوې جماعت داوا د مشر حفیظ سعید په څیر ناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای د خواجه آصف دغه بیان د لور ته اشاره کوي چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت اهم غواړي چې خپل د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختم کړي.
خپل اندرونی جو اس وخت چیلنجز
ہے پاکستان کو، پاکستان تچی په هیواد دننه لا ترهګرو ډلو لکه د پاکستاني طالبانو، لشکر جنگوي، القاعده او نور یو شمیر وسلوالو ډلو لخوا کوم چیلنجونه دي. نو لدی کبل هم پاکستان غواړي چې خپل پالیسی بدل کړي. بلخوا پر هند سربیر افغانستان او امریکا هم د پاکستان له پالیسیو ډیر تنگ دي او د چین هم پاکستان ته مشوره ده چې خپل پالیسی بدل کړي. نو دی هر څه ته پکتو پاکستان غواړي چې په خپل پالیسیو کې لچک راولي. ازما په خیال هم دغه وجه ده چې د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف ورته سرګندونه کړې ده.
طلعت مسعود وايي پاکستان نشي کولای چې خپل موجوده پالیسیو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر هم د شروع پورزو په کابل کې ویلی وو چې د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره اهم خموقه ده چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویلي وو چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د ده په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی اهم ویلي له پاکستان سره سوله غواړي او باید اسلام آباد له دې موقع مثبته ګټه واخلي. نوموړی وایي ماحول بدل شوی او لومړنۍ پایلې بدې نه دي، خو په دې برخه کې قضاوت به له وخته وړاندې وي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو په اپراسیاب خټک اهم کوي وای داخه خبره ده چې د پاکستان بیرون چارو وزیر په څرګند ډول دا ومنله چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي او باید دا پریک دی. خو نوموړی وای دا ویل ګران دی چې ګین اسلام آباد به دغه خبرو ته عملی شکل ورکړي.
2016 کال کې په پیښور کې سکول کې ماشومان قتل شو او ډېر لوی خلک غمجن شو ټول ملک. نو هغه وخت تاسو یاد شي بیا نیشنل ایکشن پلان په نوم باندې یو حکمت عملی اعلان شو چې هغه مطلب دا و چې پاکستان کې انتها پسندی او دهشتګردي سره دا ختم کړی شي. خو دا چې په هغه باندې عمل درآمد ونه شو د ځان بچ کولو لپاره لازمه ده چې پاکستان خپل سیاست کې بدلون راولي.
افراسیاب خټک او طلعت مسعود دواړه وایي کچېر اسلام آباد خپل پالیسۍ بدلې نه کړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېدی شي. خټک وایي که پاکستان خپل سیاست بدل نه کړو نو د عراق او لیبیا په څیر به یوازې شي.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
پونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
نن په پاکستان کې د ټینګ امنیت لاندې د محرم لسما یا د عاشورې ورځ په عقیدت او احترام نمانځل کیږي. یو دی لړ کې د ملک په لویو وړو ښارونو کې جلوسونه راوستل شوي دي. د پیښور یو شمیر امام باړونه هم د لسم محرم جلوسونه راوستل شوي چې له ټاکل شوو لارو تیرېدو وروسته به نن ماښام سرته ورسي. د ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره د پولیسو اهلکارانو نه علاوه د سارنې کیمرې لګول شوي او د پیښور په ګډون د صوبې په هغو سیمو کې د موبایل ټلیفون سهولت بند کړی شوی چیرته چې د عاشورې مراسم ترسره کیږي. له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله مو په نور حال خبروي.
نن د محرم په لسمه د اسلام آباد په شمول د پاکستان په څلور وانو صوبو قبایلی سیمو گلگت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په لوی او وړو ښارونو کې ماتمی جلوسونه راوستي شوي کم چې با تر ماخامه خپل منزلونو ته رسیدو وروستو اختتام ته رسی. په ملک کې د امنیت وضع ښه ساتلو او جلوسونو حفاظت لپاره د پولیسو سره سره پاکستان فوج رینجر او اف سی اهلکاران ځای په ځای کړی شوي دي. د ملک په یو شمیر ښارونو کې دفعه 144 لګولو وروستو د موټر سایکل په ډبل سورلۍ اصلي ګرځولو کرکه خوراونکو تقریرونو او د جلوسونو په لاره کې په غیر د اجازت سبیلونو لګولو او په نیاز تقسیمولو هم بندیز لګولی شوی. دې تر څنګه د ملک په یو شمیر ښارونو کې موبایل سرویسې هم بندي دي. په اسلام آباد او پینډۍ کې هم ماتمی جلوسونه راوستي شوي دي او د جلوسونو لپاره ټاکلې شوې لارې د هر قسمه ټرافیک لپاره بندي دي. د مرکزي جلوسونو هوایی نگرانۍ سره سره وسله ګرځولو او په هوایی ډزو هم بندیز لګولی شوی. د پېښور یو شمیر امام باړونه هم د لسم محرم جلوس سونه راوستي شوي او ټاکلې شوو لارونه تیرېدو وروستو نن ماښام به اختتام ته رسي. د ماتمي جلوسونو امنیت لپاره د پولیس اهلکارانو سره سره کیمرې هم لګولې شوې دي او د پېښور په ګډون د صوبې په هغه سیمو کې موبایل ټلیفون غیر فعال دي چرته چې د عاشورې مراسم ترسره کیږي. د ملک نورو برخو په شان قبایلي علاقو کې هم د لسم محرم جلوسونه راوستي شوي دي. د پاړه چینار نه د مشال ریډیو همکار تر مخه ښار کې به د جلوسونو لړۍ تر ماښامه جاري وي او د پاکستان فوج سرتیرو د ښار او او شاسیمه کنټرول په خپل ولقه کې اخستي او د موبایل سرویس سره سره پاک افغان پوله هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې ده. په اورګزی ایجنسی کې هم د عاشورې په موقع ایولس جلوسونه راوستي شوي د کم لپاره چې امنیتی انتظامات کړی شوي دي. دغه شان په کوټه، کراچۍ، حیدرآباد، لاهور، فیصل آباد او ملتان کې هم د لسم محرم لړکې په سوونو جلوسونه راوستل شوي کم چې په ټاکل شوو لارو روان دي او نن ماښام به اختتام ته رسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یوولس بجے
او د هرې چهارشنبه پورس پاو باندې دو بجے لما مجید بابر سره.
دویچه ویل ویب پانه لیکي کې وی خواته د پاکستان د بهرنو چارو وزیر وایي چې دوی ځان د وسلوالو ډلو خلاصول غواړي، نو بلې خوا د دې هیواد په مرکزی سیاست کې وسلوالو ډلې په بدلو نومونو شاملېدل غواړي. د مقاله لنډیز له اسرار لمومند ورو
ډوچ ویل ویب پانه لیکي د پاکستان بهرنو چارو وزیر خواجه سیف ویلي چې د حقانی شبکې او د جماعت دعوا د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر دوی بوج دی او له دې د ځان خلاصول لپاره باید پاکستان ته وخت ورکړل شي. خواجه سیف چې تل یې په سیاست کې د پوز په مداخلت نیوکه کړي، دا یې هم ویلي چې نواز شریف د وزیر اعظم له څوکۍ ځکه لرې کړل شو چې هغه له هندوستان سره اړیکې سمول غوښتل. مخالفون کې وایي د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې ښایي چې پاکستان غواړي خپل د سغدریزو د ملاتړ پالیسي بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپل ځمکه د هغو افغان طالبانو پر ضد بشپړ عملیات وکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره جنګیږي. خو ځینې کارپوهان وایي د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ نه یوازې دا چې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کول غواړي، بلکې هڅه کوي چې وسلوال ډلې په مرکزی سیاست کې راولي چې دارنګ په سیاست کې د روشنه فکر قوتونو مخه ونیول شي. په دې میچ کې د لاهور په زمینی انتخاباتو کې د ملي مسلم لیگ په برخه اخیستو د پاکستانی ټولنې روشن فکره طبقه ډېر اندېښمنه ده، ځکه چې ملي مسلم لیگ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت داوا سیاسي څانګه ګڼل کیږي. بلخوا د ملي مسلم لیگ ویاند تابش قیوم دا تورونه رد کړي چې ګینه د دوی ګوند ته د پوځي اسټابلیشمنت ملاتړ ترلاسه دی. نوموړی وایي د جماعت داوا د مشر حافظ سعید له ملي مسلم لیگ سره هیڅ تړاو نشته، خو لاهور میشته سیاسي کارپو احسن رضا له دې سره موافقه نه کوي او وایي نه یوازې دا چې د ملي مسلم لیگ په بینرو د حافظ سعید تصویرونه وو، بلکې د انتخاباتي کمپاین دوران اهم د دې ګوند غړو جهادي نارې وهلې. بلخوا په اسلام آباد کې د یو پوهنتون پخوانی پروفیسر توصیب احمد وایي چې د ملي مسلم لیگ جوړولو هدف وسلوالې ډلې د پاکستان په مرکزی سیاست کې شاملول دي. نوموړی وایي له دې ګام سره په نړۍ کې د پاکستان لویه بدنامي کېدای شي او هیڅوک به دا ونه مني چې ګینې پاکستان د سغدریزو پر ضد جګړه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وست مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي د پاکستان وفاق حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی چې د بیګا شپې نه عملي شوی دی خلک وایي حکومت د مسلو کمولو پر ځای د دوی په مشکلاتو کې اضافه کوي د دوی وینا ده چې حکومت دې په سمدستي توګه دا اضافه واپس واخلي ځکه چې له دې به په ګرانۍ کې هم زیاتوالی راځي په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي
اسلام آباد کې د خالی یا شنبې په مازیګر د خزانه د وزارت لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن کې د تیلو په نرخونو کې د اضافي اعلان شوی د نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول او ډیزل په نرخ کې د لیټر په سر 2 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 4 روپۍ د لیټر په سر اضافه وکړې شو د کومې رسو چې د پېټرول نرخ 3 روپۍ 50 پیسې د های سپیډ ډیزل نرخ 9 روپۍ 40 پیسې او د لایټ ډیزل نرخ 45 روپۍ او د خاورو د تیلو نرخ 48 روپۍ ورسید د تیلو نوی نرخونه د اتوار د شپې 12 بجو نه عملی شوی د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی باندې د پاکستان دولت وینا ده چې حکومت خو ورس په ورس په نرخونو کې اضافه کوي خو دولت د روزګار او نورو مسلو د حل لپاره سره هیڅ فکر نشته په دې اړه په اسلام آباد کې یو څو کسانو مشال ریډیو ته وی
سمان سجاد ګیس او بجلی شولا تیل شو دا مین شیزونه دي چې د ګران غدي سره سره پر یو شیز بګرانی غو مشکلات خلاول نم دي وس بم مشکل حکومت کے ناستے بیگم خلکو مشکلات
زبان و مشرب تھے ٹول زور سے کمیزا غریب لے دے سر پکرایا نہ اثر پروزی پر نرخونا اثر پروزی پر اسی بانی اثر پروزی زیادہ حکومت نہ ہلی دا غریب دا پار کم دے دا تکلیف باعث خبر آ رہا حکومت لپکا سیدھا خپل دا واپس والی
نمبے شیر علی دے عوام تو پیسہ پہ دور سے عوام تو نقصان دے شکرانی کی اور بڑا خبر دا سو یوراز ہونا دا جے مہنگائی راضی دا خود ٹول مر دے دا مہنگائی راضی اور داخل کے دا سے چوگو نہ اس طرح سے بس بالکل آواز ملاوی
اسلام آباد کے دے اقتصادی چارو د تجزیہ کار ڈاکٹر میراج الحق وینا دے چی پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کم شوی حکومت پا فشار کے دے نو زکی دا گام پور تکڑو
انٹرنیشنل مارکیٹ کے دا آئل پرائسز بانے اس اثر نہ دے پرے ہوتے ہم مہا شانتی دی نو ملک دن نہ دیو سنگا خاص کر دا پیٹرول قیمت سیوا کرے رے نو دا نو پا خیل سرا یو خدا رے چی رارت گورنمنٹ ایکسچی کر چی دے نا آغا ہم پا پریشر کے دے فارن ریزرو چی دے نا آغا بالکل ہسٹری کے داسے کم نہیں چھوئی لیکن اس وقت حالات کی چراغ لے دی نو زمان پا خیل سرا پرائسی سیوا کری دی دا غی وجن دا کی دے چی چی گورنمنٹ او منسٹری آف فائننس او دا شانتی ون دا سٹین بینک ریزرو دا ٹول پا پریشر کی دی
تیو بیان تر مخه د تیلو د نظم اداري اوګرا د پېټرول په نرخ کې 2 روپۍ 15 پیسې د های سپیډ ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ 19 پیسې د لایټ ډیزل په نرخ کې 14 روپۍ 9 پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې 19 روپۍ 22 پیسې د اضافي سفارش کړي وو خو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ورسره دغه تجویز ونه منلو او د یوې میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې 4 روپۍ پورې اضافه وکړه سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
سندرے جادوگرے
د مشال ریڈیو په سندرے جادوگرے خبرونه کې د پښتو مشهور سندرے او په اړه معلومات اوري خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ د رواني غړې د مایتا ورسیدو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د فرخنده صد نه خبرونه لندې زورو
د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او امنیتي چارو بحث کوي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې نن د عاشورې ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د پاکستان حکومت د امنیت په خاطر په بېلابېلو ښارونو کې موبایل سرویس بند کړی او د ماتمي جلوسونو لارې د هر قسم ټرافیک لپاره بندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د صحت اداره وایي د ډینګي تبې له وجې دوه ښځې مړې شوې دي. په صحت اداره کې ډینګي په اړه د معلوماتو څنګه وایي دغه دواړه ښځې د پېښور سره نږدې د سپینې وړې اوسېدونکې وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل په امام زامن جامع جماعت کې د عاشورې ځانګړي مراسمو ته د وینا په وخت وویل افراد چې د بې اتفاقۍ او جنگ سبب کیږي له اسلامي تعلیماتو سره هیڅ سمون نه خوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي دوی به په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصولو سربیره د سولې د ټینګښت لپاره ټولې لارې استعمالوي. اکرم خپلواک نن اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د طالب بندیانو خلاصول او یا هم تبادله هغه څه دي چې د سولې له عمل سره مرسته کولی شي. د افغانستان د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې یو ځایي باوري سرچینه وایي چې دغه ولسوالۍ د ودانۍ شل میټرې ته وسلوالو طالبانو ځانونه رسولي دي او مورچې یې نیولي دي. د سپین په کتالونیا سیمه کې نن د پولیسو او هغو رایو اچونکو ترمنځ انښتې شوې دي چې دغه سیمې د خپلواکۍ لپاره په ریفرنډم کې برخه لري. دغه ټول پښتنه چې نن کېږي د میډرید وفاقي حکومت له وړاندې نه غیر قانوني ګرځولې ده. او د بشري حقوقو د سار اداره وایي د ایران انقلاب ساتونکو ځواک هغه افغان کډوال ماشومان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي په شام کې د جګړې لپاره استعمالوي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د منځنۍ ختیځ امش نن په یو بیان کې ویلي ایران د پسندسي توګه د افغان ماشومانو د جنگ لپاره برتي کول ودروي او هغه ماشومان د هم زر تر زره واپس راولي چې دغه هیواد د جنگ لپاره شام ته لیږلي دي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي دي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته اوروي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې که څه هم د احتساب لپاره د پارلیماني کمیټې غونډه په بنده کمره کې وکړې شو خو د قانون د وفاقي وزیر زید حامد د خبرونی او سرچینو نه داسې ښکاري چې نوې احتساب قانون په اخیرنۍ مرحله کې دی. اداریه وایي د پاکستان د احتساب په موجوده قانون ډېرو خلکو ته اندېښنې دي او په عمومي توګه دا تاثر ورکول کېږي چې دا قانون یوازې د وړو خلکو پر ضد کارول کېږي او شتمنو غټانو ته د پلی بارګین یا خپلو کې د جوړجاړي په نوم باندې سپین او پاک چیټ ورکوي او دارنګ د مارشل لا په دور کې د سیاسي وفاداریو بدلولو لپاره هم دا قانون استعمال شوی. اداریه اخیری کې لیکي که څه هم اوس پارلیماني کمیټه لګیا ده دا قانون جوړوي خو په دې باندې یو شمېر پښتنې راول شوی چې آیا دا قانون به د وفاق پورې محدود وي او کنا صبح ته به هم غزول کیږي. باید چې حکومت دا پوښتنې ځواب کړي او د دې سره سره د دې قانون ښه جوړولو لپاره به د صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو سره هم سلا کول وي. نو هیله ده چې د پارلیماني کمیټې غړي به د راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې یو ښه قانون جوړ کړي. د غرنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرق ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي پکار دی چې دا قانون نه یوازې د سیاستوالو یا حکمرانانو لپاره بلکې د جرنیلانو ججانو او صحافیانو احتساب پکې هم وکړل شي چې دارنګ په دې ملک کې د احتساب قانون یوازې تر د سیاستدانانو پورې پاتې نشي او دا د هر هغه چا پر ضد وکړول شي چې په درغلیو کې ککړ وي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد اکان عباسی په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ غونډه کې د منطقي په صورتحال باندې غور وشو چې پکې وویل شو چې محفوظ او پرامن افغانستان د پاکستان په ګټه کې دی او دا چې د افغانستان د مسلې حل یوازې په مذاکراتو کې پټته. د ادارې په وینا د منطقې د امن او موجوده صورتحال پر رڼا کې پکار ده چې پاکستان د امریکې د نوې پالیسۍ راتلو وروسته خپل یو مؤثره کړنلاره جوړ کړي او دې لړکی پارلیمان هم په اعتماد کې واخلي نو پاکستان ته به ډېره ګټه ترلاسه شي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو ریپورت کې لیکي پاکستان غواړي چې د حافظ سعید په مشرۍ په نوي مذهبي سیاسي ګوند بندیز ولګوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په افغانستان کې د شیا مسلک غړو ته په ورپېخو غواخونو ریپورت خپور کړی دی. شاهین بنیرا درته د دې دواړو ریپورتونو مهم ټکي اوروي.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت د هیواد د انتخاباتو کمیشن ته ویلي دي چې د حافظ سعید په مشرۍ په نوې مذهبي سیاسي ګوند بندیزونه ولګي. په حافظ سعید په کال 2008 کې په هند کې د ترهګرو بریدونو تور دي او امریکایي په سر لس میلیون ډالر هم اعلان کړی دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن ویان هارون شینواری خبری ایجنس ته ویلي چې د اکتوبر په 11 نیټه به د کمیشن د 15 ججانو ډلکینی او د ملی مسلم لیگ په نوم د حافظ سعید د سیاسي ګوند د حیثیت جاج باخلي. نوموړي زیاته کړې ده ملی مسلم لیگ لا تر اوسه د الیکشن کمیشن سره نه دی رجسټر شوی. ملی مسلم لیگ د ناقانونه ګرځول شوی لشکر طیبه وسلوالې ډلې سره تړلې دي او په دغه ډله په هند کې د ترهګرو بریدونو تنظیمولو تورونه دي. امریکا هم لشکر طیبه یوه ترهګر ډله ګرځولې ده. ملی مسلم لیگ په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو ډلو سره هیڅ تړاو نه لري. بلخوا رویټرز خبری ایجنس په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د شیعه مسلک سره تړلي خلک وخت په وخت د وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو ښکار کیږي. په کال 2011 کې په مزار شریف کې په یو ترهګر برید کې له 80 ډیر شیعه مسلمانان وجل شوي وو او د دغې نه یو میاشت وړاندې په کابل کې 20 نورو کسانو په یو جماعت د برید په نتیجه کې ژوند بایللې وو. په افغانستان کې د شیعه مسلک سره د تړو لرونکو پوره شمیره نه ده معلومه، خو د یوې اندازې له مخه دوی د آبادۍ د لسو نه تر 20% پورې دي چې ډیر خلک یې تاجک او هزاره دي.
بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چې د سپین په کټالونیا سیمه کې د سپین نه د خپلواکۍ ترلاسه کولو په مقصد ریفرندم کیږي، خو د سپین مرکزی حکومت هڅه کوي چې دغه ریفرندم ونه شي. د لیکنې مهم ټکی درته مجید بابر اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یورپی هیواد سپین کې د کټالونیا سیمې د خپلواکۍ په مخه د هغه ټول پښتني یا ریفرندم موضوع راخستې ده چې د سپین حکومت یې مخالفت کوي او غیر قانوني بولي. د راپور له مخه په یاد سیمه کې د سپین پولیس رای ورکوونکي د ووټونو اچولو نه منع کوي او د پولینګ سټیشنو یا د رای ورکولو مرکزونو نه هغه بکسونه ولکه کې اخلي چې د رای ورکولو لپاره کارول کیږي او هڅه کوي چې دا ریفرندم ونه شي. راپور د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په حواله زیاتوي چې د عیني شاهدینو په وینا د کټالونیا سیمې د سرخار په بارسلونا کې په یو سکول کې د رای ورکولو د مرکز مخې ته رای ورکوونکو او پولیسو یو بل د ووټونو اچولو شروع کېدو بهیر نه سمدستي پس دکې ورکړي او په سلګونو رای ورکوونکي پولیس په زور د ووټونو د مرکز نه اخوا کړل. بلخوا د کټالونیا حکومتي چارواکو رای ورکوونکو ته ویلي دي چې د رای ورکولو پرچی دی په کورونو کې چاپ کړي او هر هغه پولینګ سټیشن کې دی وکاروي چې دا مهال د پولیسو لخوا تړلې شوی نه دی. اخوا په کټالونیا سیمه کې د سپین د حکومت استازي انریک میلو یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې دا ریفرندم یو پلمه او شرمناک عمل دی او زیاتوي چې په تاریخ کې دا ډومبه ځل دی چې د ووټونو شروع کېدو نه 15 منټه مخکې قوانینو کې بدلون راوستل شو. خو د راپور له مخه د دې ټول پښتنې ګڼ شمېر پلویانو په هغو سکولونو کې سره د کورنۍ د غړو او ماشومانو شپه کړې او په لوبو او نورو هلو ځلو یې سات تېرې کولو چې د ووټونو مرکزونه پکې جوړ شوې دي. د دغو پلویانو هڅه وه چې دا مرکزونه پرانستې وساتل شي. د راپور له مخه دغه مجوزه ریفرندم پس له هغې په کټالونیا او ټول سپین کې سخت فشار رامنځته کړو چې د سپتمبر په 10 نیټه د کټالونیا سیمې ولسمشر کارلس یوګدی ماونت اعلان وکړو چې د ریفرندم لپاره هر څه تیار دي. ولسمشر کارلس د ټول پښتني ووټ د ګیرونا سوبې په کارنیلا دلتری سیمه کې وکارولو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان د سینټ یا مشران جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د ننګرهار له چارواکو سره په ملاقات کې ولست ډاډ ورکړ چې ملي امنیتي چارواکي بعد دغه ولایت ته بدمنۍ په مخنیوي کې چټک ګامونه پورته کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د سینټ یا مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له ولایتي چارواکو سره یې د امنیت په اړه خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بدامنیو مخه به نیسي.
سرپرست والي حکومندان د امنیې وسره څنګ کې نور امنیتي مسؤلینو سره ولیدل، د هغوی ستونزې مشکلات مو راواخیست. کومې چې مرکز پورې اړه لري هغه مو ځان سره یاداشت کړه، او کومو چې دلته دي چې څه اطمینان د دوی و مونږ ته راکړه، او زموږ د خوانه کومه سپارښتنه چې ورته کړې هغه وشوه. موږ داخله وزیر او د امنیت ملي عمومي رئیس راوخته، په دې به ورسره تفصیلي خبرې کوو چې څنګه وکولی شو په ټول افغانستان کې د وضعیت په ښه کولو بالخصوص په ننګرهار او مشرقي کې د ښهوالي لور ته لاړ شي.
دی وړاندې وایي چې ملي امنیتي مسؤلین د بدامنیو په مخنیوي کې شپه ورځ قرباني ورکوي، باید چې له پامه ونه غورځول شي.
د ولس تشویش قابل قدر ده، خو څه چې د مصالح قوا او قرباني ده دا باید هېره نه کړو. یو کال وړاندې زموږ مصالح قوت په چیرګام څه چې چپرهار ولسوالۍ تم دی قطر لمخې نشتله، نن په یو رینجر کې ځي. صحیح ده چې دلته په خار کې امنیتي وضعیت د ترور او پلان شوه کوم پروګرامونه چې دي د دشمن سره، په دې کې به کشفي ارګانونه سره رسیدګي به بعضې قضایا ته نه کړي. دې کې درسته ده چې موږ ورته رابطه هم محلي حکومت ته ویلې هم مرکزي حکومت ته وایي جدي پاملرنه به وکړي.
ښاغلی مسلم یار په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې په فعالو ځوانانو غږ کوي چې خپلې نیوکې او اعتراضونه د مدني حرکتونو په وسیله د چارواکو تر غوږونو ورسوي.
موږ داسې یو دښمن سره په دښمنۍ اخته یو چې هغه یوازې د عقیدې او فکر په نوم باندې موږ تاسو نه وژني، بلکې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو او د فوج مکمله حمایه غوښتل سره. نو زموږ به غوښتنه دا چې لطفا د خپل نظام تر څنګ ودرېږئ تر څو دښمن د دې نه سوء استفاده وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار زیاته کړه چې که په ننګرهار کې د دلو نوم هر څوک ناوړه ګټه پورته کوي، امنیتي ادارې دې ونیسي او سرنوالې ته دی وروپیژني. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شه دی یو دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تړکو
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګا لا مشال رادیو.
ډیلی ټایمز لیکي ملالی یوسف سیتا په امریکایي پوهنتون کې د اجازه ورکولو پر مخ وخت غی ویل چې خپل مشن با جاری ساتي او دا غي مشن د جنکو د تعلیم لپاره دی. دغه مبارزه نموړي ویل چې واځي په پاکستان کې نه بلکې د ټول نړۍ د جنکو د تعلیم لپاره به حاصل کوي. په دې حق لا تفصيل فرخنده اسد وړاندې کوي.
په ډیلی ټایمز کې اکبر احمد لیکي د به اکثر داسې فکر کاوه چې د ساينس او ټیکنالوژي په موجوده دور کې چې نړۍ ډیره پرمخ تللې ده، په امریکا کې د اسلاموفوبیا په دې دور کې به آیا دا ممکنه وي چې خلک به د یو مسلمان او خاص کر د یوې جینۍ خبرې واوري؟ خو د سپتمبر په 15مه نیټه دته د دې خبرې ځواب هله ملاو شو چې د واشنگتن په امریکن پوهنتون کې د هم په هغو 2000 کسانو کې یو وو چې دغه پوهنتون په یو لوی حال کې ملالی یوسفزی ځای ته د جایزې ورکولو او د هغې خبرو اورېدو ته راټول شوي وو. هغې ته انول وانک آف د ایئر جایزه د امریکن پوهنتون مشرې سلویا بروویل ورکړه. دغه دستوره سږ کال پر دې هم مهمه وه چې هغه لومړی بهر ملکۍ، لومړی پاکستانۍ، لومړی پښتنه او لومړی مسلمانه ده چې دغه جایزه ترلاسه کوي. هغې دا هم وویل دا د دغې جایزې تر ټولو ځوان او تر ټولو ټیټه ګټونکې هم ده، او د هغې پر دې خبره په حال کې خلکو ډېر وخاندل. په خپلو خبرو کې ملالۍ د نړۍ د هغو سیمو ذکر وکړ چې چېرته د نجونو تعلیمي شرح ډېره کمه ده، یا هم چېرته جنکۍ د تعلیم حاصلولو په لاره د خنډونو سره مخ دي. هغې د ملالا فنډ د کارونو ذکر هم وکړ او ویې ویل ملالا فنډ غواړي چې حکومتونه او ځایي مشران دې ته وهڅوي چې د نجونو د تعلیم، د دوی د پرمختګ، د ښځو په ټولنه کې رول او د دوی پر مسلو زیات کار وکړي، او مقصد یې همدا دی چې په ټوله نړۍ کې د زیاتو نه زیاتې جنکۍ سکولونو ته لاړې شي او زده کړې وکړي. لیکوال وایي ملالا نن د یوې جنۍ نوم نه دی، دا د یو تحریک نوم دی، او یو بل پاکستانی په ټوله نړۍ کې داسې یو ستوری نه شي کېدی څنګه چې ملالا ده. خو بیا د حیرانتیا خبره دا هم ده چې ملالا په پاکستان کې د زیاترو خلکو نه ده خوښه، او داسې فکر کوي چې ګنې پر هغې وسلوال برید پلان شوی وو، او دا چې ملالۍ او د هغې پلار غوښتل د دې حملې سره د غربي نړۍ پام ځان ته واړوي. خو د دغې هر څه باوجود ملالۍ خپله حوصله نه ده بایللې او نه خپل مقصد پرېښودی دی. ملالۍ پر خپله وینا کې د سوات هغه وخت ذکر هم وکړ چې طالبانو د جنکو په تعلیم بندیز لګولی وو. هغې وویل د دغه برید وړاندې به دې سره ویره وه چې دا به د سکول نه منع کړل شي او یا به ووژل شي. خو بیا دا هم د دغه هر څه نه تیره شوه او اوس هیڅ داسې ویره نه لري. هغه وایي دا به خپل خوبونه رښتیا کوي او د دې خوب د نجونو تعلیم دی. هغې په خپله وینا کې خلکو ته وویل اسلام خوزالله د تعلیم حق ورکوي. هغه خلک چې په ټولنه کې د اسلام په نوم کرکه خوروي هغه په دوی کې نه دي شامل. هغې زیاته کړه اسلام د مینې او امن مذهب دی او د تشدد لپاره هیڅ ځای نه لري. لیکوال وایي دی نور هم خوشاله شو چې ویلې دل خلک څومره د هغې خبرو ته اهمیت ورکوي او د هغې د مشن یعنی د جنکو د تعلیم مرسته کوي.
دانی منړی غږ
هم زمانه کالې واغسته، هم زمانه سامان واورو، هم را نه زما کټ دې بوت یو د اتاو میا
تا چې په ما تیر شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د چې دا رڼا تا نو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورکو یو فکر ورکو چې کومې د تسلیه د پاره کې کومې په مقصد د پاره جوړي هغه ګل خزان سره شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
د ان ورځپاڼا په یو مقاله کې لیکي چې که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو واری بیا په هیواد کې د داعش وسلوالو له موجودیت انکار کړی دی، خو د ورځپاڼې په خبره په اسلام آباد کې روانه میاشت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنډې لګیدل د اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه تفصیل درته ملیحا امیرزاده اوروي.
ډان رسپانې لیکي پاکستان د زیارت په ورځ یو واری بیا وویل چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله موجودیت نه لري. خو رسپانه لیکي په اسلام آباد کې پروستو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې بیرغونه لګیدل د اندېښنې وړ خبره ده. د رسپانې په خبره د یو رپورټ پس پولیسو د داعش جنډې لری کړې چې انتظامی چارواکي ورباندې خبر نو او وروسته هم جواب نشو ورکولی چې د دې ذمہوار څوک ول. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې امنیتي ادارې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا د ورپېښ ګواښ پیژندنه کول نه غواړي او یا یې نشي کولی. ډان رسپانې لیکي که څه هم داعش د منځني ختیځ پشان په پاکستان کې نیټورک نه لري، خو پکار ده چې په دې تکیه ونه شي او دغه ډله له پامه ونه غورځول شي، ځکه چې پر پاکستان د دغه وسلوالې ډلې مفکوره زیات اثر کولی شي چې پکې لاول نه نورې وسلوالې ډلې موجودې دي او په نتیجه کې یو قوي ګواښ مخې ته راتلی شي. رسپانې لیکي د دغه ګواښ خلاف د یوې ستراتیژۍ جوړولو پر ځای داسې ښکاري چې ریاست د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د جګړې د وخت غلط یانې یو واری بیا کوي. رسپانه د پولیسو لخوا د ترګری ضد کاروایانو رپورټولو طریقه هم د اندېښنې وړ خبره بولی او وایي چې په پولیس کاروایانو کې چې کوم کسان وژل کیږي هغوی د ترګرو ډلو غړي بلل کیږي، خو په اړه نور معلومات نه شریکیږي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې ریاست یوازې د پیښو تر حده محدود دی، خو د هغه ګواښ په اړه یوازې فکر نه لري چې ورسره مخ دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا ده وقت پاکستانی نه تصور کړي
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې ما وای ده خو ما سره پروف نشته
هم ته دونه اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولی
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاسټمی یا موږ په خپل ډول چت کړی دی پارلمنت کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګلوای د هغوی خواهش دی چې قبایلي سیمو ته د پرمختللي هیوادونو په شان ترقي ورکړل شي، خو بیا هم حکومت د هر هغه سهولت خامخا ورکړي کوم چې د پاکستان په نورو برخو کې موجود دی. نوموړي پرون د بومندو پریس کلب غلنۍ کې د پریس کانفرنس په وخت اعلان وکړ چې په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو او سماجي ډلو په شمول یو لویا غونډه کیږي. شاهنواز ترکزی په اړه تفصیل لکوي.
د قومي اسمبلی غړی الحاج شاجګل پردې وای چې تر هغه چې د اف سی آر د قانون د لاندې قبایلي ولس آزاد وو نو قبایل هم خوشاله وو، ولې اوس چې کله هغوی نه حکومت آزادي واخیستله نو ولې اوس باید حکومت د اف سی آر قانون هم ختم کړي.
دا نظام کې چې کومې مونږ ته فائدې حاصلې وې ختم شو، چې په هغه کې ټول غټه خبره مونږ بادشاهت وو، چې هر سړی په خپل کور کې بادشاه وو، نه په پاکستان قانون لګېدو نه د دنیا قانون کچا د دنیا هر روزګار کولای دغه نه حکومت دا پختنه نشو کولای چې تاسو کار کوي چې موږ نه هر څه واغسته شو نو موږ نه بس جوړېده موږ نه بم دغه خودکش اومده ته حق پسند چې خل بن تختوړې پیسې بن ته اخستې.
نو موړي دا خبرې نن د محمود ایجنسی غلنې پرسلب کې د پرېس کانفرنس په وخت کړي. نو موړي زیاته کړه چې د هغوی خواهش ده چې قبایلی سیمو ته د پرمختللي هیوادونو په شان ترقی ورکړي، خو بیا هم حکومت ته هر هغه سہولت باید ورکړي کوم چې د پاکستان په نورو برخو کې شته دي.
ګوره زمو خو به خوښې وي چې موږ ته د کوی دولت ملوشي او د امریکای چې څومره کته هغه مونتراشي خونه چې سر ریاست ورکولای شي عین د قانون لاندې او شی ویو حق هغه حق مونته مروش چې کوم نور شهريانو ته ملاوي بس دا د مون خان ګټل.
په دې مقاله عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر نثار محمود وویل چې د غوید اف سی آر ضد ګامونو او قبایلو ته انساني حقوقو ورکولو لپاره کوششونه کوي، هغه تر ډیره بریالي شوی.
نو دا ټول خلک تاسو په دې پوه شئ چې زهنی تاور دې ته تیار دي
چې دغه نظام کې نور نه پاتې کېدل غواړي. په دې موقع الحاج شاجی ګل افریدی اعلان وکړ چې په 9 اکتوبر به په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو او د سماجي ډلو په شمول یو لوی غونډه کولای شي چې په دې لړ کې د هغوی ټولو قبایلي سیمو ته دوري هم روان دي. د وویل چې په دغه غونډه کې به هغوی په حکومت زور راوړي چې قبایل دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان د تنګې درې خلک له حکومته د روغتیا او تعلیم سہولتونو غوړي دوی وای جګړو سخت ځپلې دي، نو ځکه د چارواکي ورته ځانګړې پام وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دې ځای ځینې مشران وویل چې له کډوالۍ څخه د ستنېدو په وخت ورسره چارواکو د ډېرو مرستو ژمنه کړې وه او هغه پوره نه کړل شو. په دې هکله تفصیل له سیمې زموږ خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د ماکین رازین په منځ شه د تنگ درې کا بایلون ویایي چې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه یې جایدادونه کورونا بایللي د ژوند د تېرولو دپاره حصه ورپاتې نه دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکي دې میش ته هم مخ راواړوي. د دغې سیمې یو قبایلي ویایي
زموږ نوم زرداد تای د تنگ درې یم میش باندې ډېر تکلیفات تېر شول اوس یې دغې نه بعد چې کله روغلي خوش خبرې روکولې چې تاسو ته ډېرې وقارې ملاویږي او ډېر شینو ملاویږي. نه د حکومت د طرفه میشته څه ملاو شول په دشکارو پورته، نه د انجوز د طرفه میشته څه ملاو شول.
د یو بل قبایلي خبرو ته هم خو ژوند شی
زب میر بادشاه بند خیل چې میش کله جنګ ولګېده میش په داغري نه شې په یو دوی په بل شه په تانیون شه پنډي په میش تکلیف تېر دی. میش بله غونډه غز بس دی ړانګې دي په تانیون شه په بیدایي واري نه دي زاړې دي دا وړکا جلکېب ځا چیږي تانګ دارا په د ښکارو پورته ودا ته څوک مخ نه راړاوي. دا د امیش غاور وکړو پاکستان د امیش د امیش د دی تکلیف یې روکو په دغه تکلیف یې پوسه امیش د اپیل دی چې تنګ دارا پوته د هر شنه
د دغو قبایانو د مشکلاتو نیمګړتیاو او غوښتنو په باره کښې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
بہت تنگ ادارا تنگ اداری دن کے خل کے مشکلات چار روڈ بائی اور بجلی دوں اور سرا سروے دوں دادا تر در نظر کی شروع کو چکلا دا اکتوبر نومبر کی خاطر سے بیا کو نہ سروے کے دائشی نہ ندی بجلی انتظام کے دائشی نہ روڈ اداری تر در نظر کی دا حکومت تنگ اداری سروے اور بجلی انتظام دا حکومت
دے تنگ ادارے کا بالیان دا ہم وویل چا سرکار دے دوی پتاشو تورو خبرو نہ تر باسی کنی دوی با مجبور شی چې سیما پرېږدي او یو ځل بیا بلوري تا کډه وبایوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، رزین، سویلی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په دې اخیری شیبه کې یو وار بیا د فرخنده اسد نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوان نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او امنیتي چارو بحث کوي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نن د عاشوري ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د پاکستان حکومت د امنیت په خاطر په بیلابیلو ښارونو کې موبایل سرویس بند کړی او د ماتمي جلوسونو لارې د هر قسم ټرافیک لپاره بندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د صحت اداره وایي د ډینګي تبې له وجې دوه ښځې مړې شوې دي. په صحت اداره کې د ډینګي په اړه د معلوماتو څنګه وای دغه دواړه ښځې د پېښور سره نږدې د سپینې وړې اوسېدونکې وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل په امام زامن جامع جومات کې د عاشورې ځانګړي مراسمو ته د وینا پر وخت وویل افراد چې د بې اتفاقۍ او جنگ سبب کیږي له اسلامي تعلیماتو سره هیڅ سمون نه خوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي دوی به په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصولو سربیره د سولې د ټینګښت لپاره ټولې لارې استعمالوي. اکرم خپلواک نن د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د طالب بندیانو خلاصول او یا هم تبادله هغه څه دي چې د سولې له عمل سره مرسته کولی شي. د افغانستان د اورزګان ولایت په شوري ولسوالۍ کې یو ځایي باوري سرچینه وایي چې د دغې ولسوالۍ د ودانۍ شل میټرې ته وسلوالو طالبانو ځانونه رسولي دي او مورچې هم نیولي دي. د سپین په کتالونیا سیمه کې نن د پولیسو او د هغو رایو اچونکو ترمنځ نښتې شوې دي چې د دغه سیمې د خپلواکۍ لپاره په ریفرنډم کې برخه لري. دغه ټول پوښتنه چې نن ترسره کیږي د ماډرید وفاقي حکومت له وړاندې نه غیرقانوني ګرځولې ده. او د بشري حقونو د سارې داروای د ایران انقلاب ساتونکو ځواک هغه افغان کډوال ماشومان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي په شام کې د جګړې لپاره استعمالوي. د بشري حقونو د نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر نن په یو بیان کې ویلي ایران دې په سمدستي توګه د افغان ماشومانو د جنگ لپاره برتي کول ودروي او هغه ماشومان دې هم زر تر زره واپس راولي چې دغه هیواد د جنگ لپاره شام ته لیږلي دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې خوښ شوې مو وي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غاګي وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پورا په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه، زموږ همکار فرخند اسد او تکنیکی همکار علي محمود، تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.